السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجشوي نن جمعه د کب یهود لمړی او د فبروري شلمه نیټه ده. د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو یو ډیپلوماټ احضار کړی او د باجوړ د بریټ پاړی خپل اعتراض ورته وړاندې کړی دی. دغه وزارت د پنځمې پورز په اعلان کې ویل چې د چهارشنبه پورز د افغانستان د سفارت مرستیال احضار او خپل پیاوړی احتجاج ورواورو. پاکستانی چارواکي وایي چې د باجوړ موټربام او ډلیز بریټ چې یو لس پاکستانی سرتیری پکې وژل شو د تحریک طالبان پاکستان له خوا شوی. هغه بریټ د فبروري په 14مه شوی وو. پاکستان تل تور پورې کوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې پر دوی دا ډول بریدونه پلانوي. خو د طالبان حکومت دا تورونه په کلکه ردوي او وایي ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسأله ده. پولند له خپل اتباعو غوښتي چې ژر تر ژره له ایران ووزي. ممکن څو ساعت وروسته فرصت نه وي. د پولند صدر اعظم ډونالد توسک د پنځشنبه په ورځ په ایران کې خپل اتباعو ته همدا خبرداري ورکړ چې ژر تر ژره له دغه هیواد ووزي. د ازادۍ رادیو د ایرانی څانګې رادیو فردا د راپور لمخې کاغلی توسک په دغه خبرداري کې احتمالي پوځي شخړې ته اشاره لیکلي. ممکن څو ساعت وروسته د خلکو د تخلیه امکانات نه وي. که څه هم نوموړي دا وضاحت نه دی ورکړی چې دغه خبرداري له کوم احتمالي اقدام سره تړلی، خو په دې وروستیو ورځو کې پر ایران د امریکا او اسرائیل د احتمالي بریټ په اړه راپورونه خبريږي. امریکایي رسنۍ وایي دغه هیواد پاوز د ایران په اړه اقدام ته چمتو دی، خو ولسمشر ډونالد ټرمپ تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. کرملین وایي د روسیا او ایران ګډې پوځي سمندري مانورې چې د پنځشنبه په ورځ په عمان سمندر کې ترسره شوې سیمه کې له اوسنیو لانجو مخکې پلان شوې وې. دا مانورې داسې مهال ترسره کیږي چې متحده ایالاتونو سیمې ته یوه بله الوتکه لیږدونکې بیړۍ استولې ده. ځینو امریکایي چارواکو ویلي د ایران او متحده ایالاتو د خبرو د ناکامۍ په صورت کې دوی ځان یو اوږدمهاله پوځي کمپاین ته چمتو کوي. سیمه او منځني ختیځ ته د امریکا د تجهیزاتو له لیږد سره هممهاله روسیې له ایران او ښکېلو لوریو غوښتي چې له احتیاط او زغمه کار واخلي. د بریتانیا د پاچا ورور اندرو مونټباټن وینډزور د پولیسو لخوا نیول شوی او د مهال په توقیف کې دی. دغه پخوانی شاهزاده او د بریتانیا پخوانی سوداګریز مسول تورن دی چې د رسمي دندې پر مهال احتمالي سرغړونه کړې دي. بی بی سی لیکلی چې د غنی ولکېدل د مرشوي جنسي مجرم جیفری اپستن له دوسیې سره له تړلو رسوایي وروسته ترسره کیږي. پولیسو ویلي چې ماموران په انګلستان کې د هغه دوه ادرسونه پلټي چې یو هغه په ساندرینګهام کې د هغه استوګنځای دی. وینډروز د هر ډول سرغړونې تور رد کړی دی. او د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې افغانستان د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له کاناډا څخه په 2-0 منډو وګټله او له دې جام سره یې مخه وکړه. افغان لوبډلې کاناډا ته 201 منډې هدف ورکړ چې تر ټولو ډېرې یعنی 2-0 منډې پکې د ابراهیم زدران وې. کاناډا په ټولو شل اورونو کې د ټولو بغاړو په سوځېدو 113 منډې وکړې. افغانستان په خپل ګروپ کې څلور لوبې وکړې چې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته لوبې بایلودې، خو له متحده عربي اماراتو او کاناډا څخه یې وګټلې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلای شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د خوړو نړیوال پروګرام وایي لوګې د افغان ماشومانو مړینه ډیره کړي.
لارې په سروالۍ کې د میز څنګه در تنخواه ده هغه د پرغوړا ورکم پرغوړای ورکم د دتر دواونه چې دوتونه دواوی د پرتی دي.
سویډن د افغانانو په شمول د زینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د ستنولو د بهیر د چټکولو خبره کړي.
مهاجرین دلته چې پناه کې کیږي په ډېرو مشکلاتو باندې اصول کې کمیږي قبولي واخلي نور اکثره دوی منفي ځواب ورکړي.
د پاکستان حکومت وایي د چمن او کوټه په بندرونو کې بند پاتې افغاني ترانزيتي مالونه کېدای شي د کراچۍ بندر ته واستول شي.
زه فکر کوم دا زموږ په نفع ده ځکه چې دلته په کوټه کې هم خطرات زیات دي. د بلوچستان توفان وخت نه وصلته مزایدي کیږي.
د روزي لپاره د زنګړو خوراکونو په حق له هم یو مطلب لرو.
د بازار بسیار قیمتي است په می خاطر ما د خانه هم توشي
بازار کې ډېر اګرانی ده. هم به عمل مو په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا.
نور راپورونه هم شته. هله دا تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه د سر راپورته. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای لوګي او بي وزلي په افغانستان کې د ماشومان د مړینې کچه لوړه کړې ده. په افغانستان کې دغه پروګرام مشر جان ایلیف ویلي ورسته یو څو میاشتو کې په افغانستان کې د څه باندې 1500 ماشومان د مړینې پیښې ثبت کړې دي. د خوړو نړیوال پروګرام وای 1300 میاشتو کې یوازې 2 ل 1500 د زیاتو ماشومان د مړینې شمیر ثبت کړي، خو په خبره یې ممکن دا سه ګڼې مړینې نور هم شوي وي چې لسابته پاتوی. په افغانستان کې د دغه سازمان مشر جان ایلیف اسوسییټډ پریس اجانس ته ویلي دغه هیواد کې د لوګې کچا غواخون کده او د مرستو د کموالي لکبله دوی په څلورو اړمنو ماشومانو کې یوازې د یو لاسنیوي کولای شي. نو موري ویلي چې د مهال د افغانستان له دریو دوه برخي خلک د خوارزواکۍ لجدي یا بحراني کچه سره مخامخ دي، او په خبره دا وضعیت د څلور میلیونه ماشومانو ژوند غواخي. بلورتا یو شمیر عام افغانان هم د خپل ناچارۍ کیسې کوي او وايي د کورنۍ عاید دومره نه دی چې کافي خوړو او درملو ته لاسرسي ولري. د افغانستان په جنوب کې یو مور چې خوارزواکه ماشوم ورلغړې دی ازادي رادیو ته ویل
لارې په شاروالۍ کې د میش پنځه در تنخواه ده. هغه د پرغوړه ورکم پرغوړه ورکم د دتر دواونه چې لوتونه دوا وی دادی پرتې دي چې څاره ته ویل په دامت کې نه چې د بل څه روپا تر کوم لا دوا د ته دوا وي شي راو په پیسې پیدا ته دروغ نه چې یو تر اورم د پیسې نه یم دا لا ور ده ته پری شي دي.
د افغانستان په ختیځ کې بیا یو بل افغان چې له پاکستانه استل شوی وای خیمه کې ژوند کوي او په همدې سړه هوا کې پر بي وزلي سربېره جمعی هم ماشومانو ته یو غوښ دی.
باران وشو خېخنی ګډېره ده ماشومان کې خوب نشکله موږ خپل په خوب نشکله خېخنی د بيدار کډېره ده او خټي دي او خېمن دوبونه ډکې دي نو زمونږه کورون ته ضرورت د موږ سرپناه غمو کې کورن لجو.
ډاکټران وایي خوارزواکي په افغانستان کې د لسیزو جګړو او کړاوونو زیږنده ده. دوی د ماشومانو د خوارزواکي د مخنیوي لپاره د مور په شیدو ټینګار کوي او وایي لشبګ میاشتنی نوروسته ورته باید سملاسي اضافي خواړه هم پیل شي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان هم اسوسییټډ پریس ته ویلي چې دوی د خوارزواکۍ په وضعیت خبر دي. هغه زیاته کړې چې دا مهال په افغانستان کې د خوارزواکۍ د درملنې مرکزونه لا 200 څخه 2300 ته لوړ شوی. نو موړې ټینګار کوي چې د روغتیاي سکتور سره د نړیوالو مرستې باید زیات شي او په وینا یې نړی باید د روغتیاي سکتور سره مرستې له سیاستا لری وساتي. نو موړې زیاته کړې چې حکومت له هغو مرستکونکو ادارو سره خبرې کړي چې افغانستان لپاره پروژې درولي یا یې مرستې ورسره کمی کړې دي. افغانستان تر ډیره مصرفي هیواد دی چې اقتصاد پر بهرنۍ مرستو ولاړ دی. د طالبانو لوبیا وکمنۍ وروسته د حکومت د یو شمیر محدودیتونو لکباله غنو هیوادونو او سازمانونو پر افغانستان مرستې ودرولې چې د نورو برخو سربېره روغتیاي سکتور هم متاثر شو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
اوریدونکو د خبرونه په پاته شیبو کې زما د همکار سلطان محمد سرور ملګرتیا وکړي.
سویډن ویلی چې د افغانانو په ګډون د جنو هیوادونو د پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر چټکوي. د سویډن د کډوالو وزیر ویلی چې د کار لپاره به دوی د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ته او یا میلیونه سویډنی کرونا ورکړي. سویډن کې میشت یو د یو شمیر بې اسنادو افغانانو خپلوان او په دغه هیواد کې د افغانانو د یو شمیر ټولنو غړي د اعلان اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د افغانستان ګاونډي هیوادونو څخه د لکونو افغانانو د ایستلو په دوام د ځل یو اروپایي هیواد سویډن ویلي چې د افغانانو په ګډون د ځینو هیوادونو د پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر چټکوي. د سویډن د کډوالو وزارت اعلان کړی چې او یا میلیونه سویډنی کرونه به له دې هېواده خپلو هېوادونو ته د یو شمېر بې اسنادو کډوالو په بیرته ستنولو ولګوي. د سویډن د عدلیې وزارت د دې هېواد د کډوالو وزیر یوهان فورسل په حواله د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 13مه خپور کړي بیان کې ویلي چې دا ځانګړې سوې پیسې چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ته ورکول کېږي د افغانستان، عراق، سومالیا، ازبکستان، سوریې، تونس او لیبیا څخه د غیر منظمې کډوالۍ مخنیوي او د هغو کډوالو د بیرته ستنولو پر اسانتیا ولګول سي چې په سویډن کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد سوي دي. یوهان فورسل ویلي چې اوسمهال له هرو دریو پناه غوښتونکو یوازې یوې د پناه غوښتنې قانوني معیارونه پوره کوي. په دې بیان کې د ښاغلي فورسل په حواله زیاته سوي چې دا مرستې د هغو کډوالو لپاره ځانګړې سوي چې د خپل هویت تصدیق اسناد نه لري تر څو دوی سره خپلو هېوادونو ته بیرته ستنېدو کې مرسته وکړي. په دې کې د بیرته ستنېدونکو لپاره د سرپناه، خوړو او طبي مرستو چمتو کول هم شامل دي تر څو د دوی بیا مدغمېدو ته اسانتیا برابره سي. د مرستې به په سویډن کې د جرمونو په تور محکوم شویو اشخاصو لپاره د ایستلو بهیر چټکولو کې هم وکارول سي. د سویډن حکومت د اعلان یاد هیواد کې میشت د یو شمېر افغانانو چې د پناه غوښتنې دوسیې رد سوي خپلوان او د افغانانو ټولنې اندېښمنې کړي. دوی وایي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د سویډن حکومت باید د افغانانو اړوند د پریکړې باندې بیا غور وکړي. د دې ډلې په سټاکهولم کې یو میشت افغان چې په خبره یې ځینې خپلوانې چې له 2021 کال را په دې خوا د هیواد ته کډوال سوي او د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې نه دي منل سوي، ازادي راډیو ته وویل د اعلان اندېښمن کړی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه او نه یې غوښتل نومي راپور کې خپور سي، د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 19مه ازادي راډیو ته وویل.
حکومت طالبان عملا در اونجا هیچ امکانات اقتصادی را نمیتونه فراهم بکنه. طالبان عملا هیچ اقتصادي شرایط برابرولای نشي. سربیره پر دې ډېرې کسان چې دلته او نورو هیوادونو ته کډوال شوي افغانستان کې ژوند ته جدي خطر دی، خصوصا څوک چې 2021 کال کې د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته راغلي له تریخ برخلیک، زندانی کېدو او شکنجه سره مخ کېدای شي. په ځانګړې توګه ښځې چې که په هر دلیل بیرته ستنولو ته مجبورې کړل شي افغانستان دوی ته زندان دی چې نه فعالیت کولی شي او نه یې لورګانې د ښوونځي د تګ اجازه لري. که دا بهیر شدید شي زه ډېر ناهیله یم چې وضعیت به افغانانو ته
د سویډن په سټاکهولم کې د افغانانو ټولنې یو غړي اختر محمد راسخ هم وویل چې د اعلان د نورو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښمن کړی. وایي چې ورځ په لیته د افغانانو پر وړاندې سخت اقدامات د زیاتېدو په حال کې دي.
سویډن د هغو هېوادونو له لړ دی چې د مهاجرت ژوند دلته مشکلات سره لاس او ګریوان دی. مهاجرین دلته چې پناهنده کېږي په ډېرو مشکلاتو باندې، په سلو کې که کمیږي قبولي واخلي، نور اکثره دوی منفی ځواب ورکوي. د مهاجرت قوانین ډیر سخت دلته په نوي پریکړو باندې ډیر قید کړی دی.
د دې خبره دا مهال زرګونه افغانان په سویډن کې په بی برخلیک حالت کې دي، بی اسناد دي او د ریپورټولو بهیر ته برابر شوی دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د جرمني په ګډون یو شمېر نور اروپایي هیوادونو هم هغه افغانان چې د هیوادونو کې د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل یا په بیلابیلو جرمونو تورن و د قطر او ازبکستان په همکارۍ بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. په 2021 کال راوروسته لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي زرګونه افغانان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون اروپایي ملکونو ته کډوال شوي او ډیرای لا د اوسېدو قانوني اسناد او قبولي هم نه دي ترلاسه کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ایران په اړه خپل سلاکارانو سره غونډه کړې. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې ځینو امریکایي رسنیو ویلي چې د امریکا او پاوز خای په لنډو ورځو کې پر ایران برید ته چمتو شي. د رسنیو ویلي دي چې پر ایران برید به پراخ وي او خای څو اونۍ دوام وکړي. نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
د امریکا ولسمشر د چهارشنبه په ورځ د سلواغه په نهویشتمه لخپل جګپلو سلاکارانو سره د ایران لکړکې سره د مقابلې په اړه خبري وکړه. د سی ان ان او سی بي اس نیوز د راپورونو لمخې د امریکا پوز شای پراتونکو څو ورځې کې پر ایران د احتمالي برید لپاره چمتو شي، خو ویل کیږي چې ټرمپ لا هم خپل ورستي پریکړه نه ده کړې. سی ان ان د خپل سرچینو په حواله ویلي چې ټرمپ ناست کې په خصوصي ډول هم د پوزي اقدام پلوي او هم مخالف استدلالونه اوریدلي او د خپل سلاکارانو او متحدانو نظرونه خوشتي دي. په همدې اړه د ټرمپ یو سلاکار اکسیوس وی پانی ته ویلي ولسمشر رستر بلی ناهیلی کیږي د هغه ځینې نشتې کسان د ایران پر ضد د جګړې په اړه خبرداري ورکوي، خو د دې په اند نیوي سلنه احتمال شته چې په راتلونکو څو اونیو کې به پوځي اقدام وشي. د امریکایي رسنیو لکه د اکسیوس، وال سټریټ ژورنال او سی ان ان راپورونه ښیي چې له ډیپلوماټیکو خبرو سره هم مهاله متحدو ایالاتونو منځري ختیځ ته ګڼ شمېر جنگي الوتکي او د ملاتړ هوایي وسایل استولې دي. ویل کیږي له هغه وخت چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید کړی و، دا په سیمه کې د امریکا تر ټولو ستر هوایي تمرکز دی. د اکسیوس د راپور پر اساس امریکایي چارواکي باور لري چې د ټرمپ اداره د عامه افکارو تر اټکل ډیر یوې پراخې جګړې ته نږدې شوې ده. د خبرو سرچینو په وینا پر ایران احتمالي پوځي عملیات شایي یو څو اونیس او پراخ کمپاین وي چې تر محدود او هدفي برید به ډیر یوې بشپړې جګړې ته ورته باندې ولري. وال سټریټ ژورنال راپور ورکړی چې امریکا په وروستیو ورځو کې پر مختللي اف 15 او اف 22 جنگي الوتکې، د قماندي او کنټرول الوتکې او د هوایي دفاع سیستمونه سیمیتلیجلی او دوهمه الوتکه وړونکې بیړۍ هم منځني ختیځ ته روانه ده. د دې رسنۍ په وینا دغه پوځي ورچا امریکا ته دا امکان ورکوي چې یوازې محدود برید ونه کړي، بلکې د ایران پر ضد دوامدار او اوږدمهاله هوایي جګړه په پام کې ونیسي.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د چمن او کوټې په بندرونو کې بند پاتې افغان ترانزیتي سوداګریز توکي اوس د بیا صادراتو لپاره د کراچۍ بندرونو ته لیږدول کېدای شي. دغه محمولې له میاشتو راهیسې په چمن او کوټه کې بندې پاتې وي، خو افغان سوداګر د کراچۍ بندر ته د خپلو توکو د بیرته ستنولو په اړه بیلابیل نظرونه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د پاکستان حکومت لخوا په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د مالونو په اړه د سخت اقداماتو په دوام تازه د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې اف پی آر اعلان کړی چې هغه افغان سوداګریز ترانزیتي محمولې چې له میاشتو راهیسې په چمن او کوټه کې بندي پاتې وي اوس د بیا صادرولو لپاره د کراچۍ بندرونو ته لیږدول کېدای شي. پاکستاني ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د چهارشنبه په ورځ د دلوي په 9 راپور ورکړی چې د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې د اعلان لمخې د ټولو بندو سوداګریزو توکو بیرته حرکت اوس د کراچۍ بندر د قاسم بندر للارې د بیا صادراتو اجازه ورکول شوې ده. د دې امر لمخې په چمن او کوټه کې بند پاتې سوداګریز توکي باید موجوده مقرراتو سره سم او د ګمرکي چارواکو تر څارنې لاندې د کراچۍ بندرونو ته ولېږدول سي. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې له ضمانتي ترانسپورتي شرکتونو څخه هم دا غوښتي چې د توکو د لېږد لپاره د رسمي غوښتنه ورکړي. د دې راپور لمخې هر کاروان به حد اکثر 15 موټر وي او د ګمرک یو مامور به ورسره مل وي. یو شمېر افغان سوداګر د خپلو هغو توکو د بیا صادرولو په اړه ویشلې نظرونه لري چې په چمن او کوټه کې بند پاتې دي. د ننګرهار د سوداګرو د ټولنې مشر او سوداګر زلمی عظیمی چې مالونه یې له میاستو راهیسې په کوټه کې بند پاتې دي، د پنجشنبه په ورځ د دلوي په 1:30 ازادي راډیو ته وویل چې دا پریکړه د افغانستان د خصوصي سکتور په ګټه ده.
زه فکر کوم دا زموږ په نفع ده، ځکه
چتلتا په کوټه کې هم خطرات زیات دي بلوچستان د خوانه وخت نا وخت تلته مزایدي کیږي او بل مسله دا ده چې په تجارتان باندې ډیټنشن وارديږي د کانټینر او کرایه ده او د ډرایورانو متروانانو د دې روزمره دیاړي ده دا ظالمانانو دوره زلز زره کلداري د یو ګاډي د دې دیاړي غواړي دا د افغانستان د سکتور خصوصي په نفع ده
خو یو شمیر نور افغان سوداګر وایي چې د کراچي او بندر عباس بندرونو لاره د دوی توکو بیا صادرول ډیر لګښتونه لري د غړیو افغان سوداګر حاجی قدیر چې مالونه په چمن کې بند پاتې دي ازادي رادیو ته وویل
جنسای ما و چمن داریم اونم روغنه اینا تقریبا طبق محاسبات که ما کردیم اگه
زموږ مالونه چمن کې دي غوړی دي د هغه محاسبو له مخې چې موږ کړی کده له چمنه کراچۍ ته یوسو او له کراچۍ څخه بندر عباس ته بیا صادر کړو تقریبا $8,000 پر هر کانټینر لګښت راځي په داسې حال کې چې ارزښت یې $15,000 دی یعنی تقریبا 80% د جنس د ارزښت لګښت راځي چې موږ یې اندېښمن کړی یو
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي که څه هم دا پریکړه کولی سي د نورو زیانونو مخه ونیسي خو په خبره درنو اضافي لګښتونو په سوداګرو دوه چنده فشار راوړی او د دواړو خواو ترمنځ سمدستي حل او همغږۍ ته اړتیا ده د دې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل
ولې مشکل اساسي است کې بالایی اول کس برالاوی چې د مرچ آمدن د تنشن آمدن
اساسي ستونزه دا ده چې پر دې مالونو د راغلي د تنشن سربیره موټر چلون کې هم د ودریدو پیسې غواړي او دا د سوداګرو لپاره ډیر لوی زیان دی خو سوداګر مجبور دی چې خپل مالونه انتقال کړي هله تجر ترجره دی موضوع ته د هلارو منتل شي
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سوداګری وزارت د جنوري په 12مه په یو بیان کې ویلي و چې ټول هغه افغان ترانزیتي توکي چې په کراچۍ او ګوادر بندرونو کې بند پاتې دي د بیا صدرول لپاره به خصوصي تر دې پریکړې وروسته یو شمیر افغان سوداګرو ازادي رادیو ته ویلي و چې د دوی د توکو بیا صدرولو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولی دي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د پاکستان حکومت لخوا د 2015 کال د اکتوبر په 10مه د دواړو هیوادونو ترمنځ تر نښتو وروسته وتړل شوې وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو د بیا پرانیستلو مخالفت وکړ او ویل چې دا لار به یوازې هغه وخت پرانیستل سي چې پاکستان تضمین ورکړي چې دوی به بیا دا لارې په هیڅ پلمه نه تړي که څه هم د طالبانو او پاکستان حکومتونو د اکتوبر له نښتو وروسته د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوربند وکړ خو د لارو د بیا پرانیستو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی سوی او د خبرو اترو د پرمختګ جزئیات هم لا نه دي خبر سوي
دولسنو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
څنګه ځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راځي نو د کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادې رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس براشو د کرکټ نړیوال جام ته چلو به په سریلانکا او هند کې روان دي د افغانستان او استرالیا لوبډلې د شل اوورونو د کرکټ په نړیوال جام کې له دوهم پړاو څخه پاتې شوې د افغانستان لوبډلې چې لومړی ځل یې په 2010 کال کې د اتل ولی ته لارې موندلې و سخ کال هیلمنه و چې دوهم پړاو ته به ووځي خو بریالی نشوه نور تفصیل په دغه ریپورت کې
د شلو ورونو د کرکټ په نړیوال جام کې اته برلاسه لوبډلې معلوم شوې په دې نړیوال جام کې چې د فبروري په 1مه د سریلانکا او هند په ګډ کور به تو پیل شو د نړۍ شل لوبډلو په 15 ګروپونو کې برخه پکې واخیسته په هر ګروپ کې 15 لوبډلې د پچل مخې سره یو ځای شوې وي چې د سر جوی دوهم ګروپ ته ووتی افغانستان د دې اتلولۍ په ډی ګروپ کې وو چې د کپتان راشد خان په وینا د دوی په ګروپ کې دوی ډېرې پیاوړې لوبډلې ورسره یو ځای شوې وي نو د دوی لوبډله دوهم پړاو ته ونوته په لومړي پړاو کې د نړۍ یو ډېره تکړه لوبډله آسترالیا هم پاتې شوه آسترالیا په بی ګروپ کې له سریلانکا او زیمبابوې څخه ماتې وخوړې د شلو ورنو د دې اتلولې په لومړي پړاو کې هند جنوبي افریقا ویسټ انډیز هغه لوبډلې دي چې خپلې ټولې ګروپي لوبې ګټلې دي کرکټ د شلو ورنو د 500 ورنو او ټیسټ لوبو نړیوال جامونه لري د شلو ورنو نړیواله لومړی اتلولې په 2001 کال کې په جنوبي افریقا کې ترسره شوه روانه اتلولی لسمه یوه ده. تر اوسه دا اتلولی دوه ځله هند، دوه ځله ویست انډیز او دوه ځله انګلستان خپله کړې ده. سریلانکا، پاکستان او استرالیا یو یو ځل دا نړیوال جام ګټلی دی. افغان لوبډلې لومړی ځل په 2003 کال کې د شلو ورنو نړیوال جام ته لار وکړه.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا ځای مسؤلین همدارنګ کروندګر او سوداګر وای چې د بخوا په پرتله د دې ولایت د تازه میوه او ترکاریو په حاصلاتو کې 15% ډیروالی راغلی دی. دوی زیاتوی د کورنیو حاصلاتو په ډیر دو سره په بازار کې هم تریوی اندازې د نورو هیوادونو د تازه میوه اړتیا کم شوي.
د پکتیا ولایت د کرنې د برخې مسؤلین همدارنګه د شنو میوه او ترکاریو سوداګر او کاروباریان په دې ولایت کې د دې برخې د حاصلاتو د ډیرېدو خبره کوي او وایي د پکتیا کورنۍ او بیا له دې سره په څنګ کې د هیواد په کچه کرنیزو محصولاتو تر ډیره د داخلي بازار اړتیاوې پوره کړي او نرخونه یې هم مناسب پاتې شوي دي. دوی زیاتوي په پایل کې له پاکستان سره د لارو د تړل کېدو له کبله د تازه میوه او شنو ترکاریو د کمښت په اړه اندېښنې وې، خو اوس یې تشه تر ډېره بریده کورنیو حاصلاتو ډکه کړې ده. د تازه میوه یو تن سوداګر روزي خان احمدزی وویل
میوجات ته د پکتیا میوجات او د نورو ولایتو د وردګو د دوه لوګر دوه د پکتیکا د ورګون میوجات چې وګورئ دا میوه په خوند کې ذایقه کې په رنګ کې ډېر فرق لري. د الله فضل د موږ دومره میوجاتې وساملن تاجکستان ته ځي، نورو جوړ ته ځي، وچه میوه د موږ سه هند ته ځي، چین ته ځي، دوه جوړ ته ځي. نو موږ د الله فضل د افغانستان خو بیخي د یو غنی مملکت د میوجاتو په حساب باندې.
د ګردیز خرد سبزه او میوه د منډای او تن دکاندار ګلاب ګل درویش هم وایي چې اوس مهال مارکیټ کې په کافي اندازه تازه میوه شته او ځینې نور بیا د ایران او چین څخه هم وریږي.
شکر الحمدلله هر شایسته تک منی دی، انار دی، انګور دی، خلک بس دغه منی دی ورور جان، انار دی، انګور دی، دغه شان خلک سره غواړي. نور بس مالټی دی له ایران نه راځي لکه دا کیوی وخه ناک وخه دا شان لږ جن نور ان شاء الله هر شي ستک خیری.
د ژمی په موسم کې نور کلونه د مالټو په ګډون یو شمیر تازه میوه له پاکستان څخه واردېدي. خو د تیر کال په اکتوبر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو له بندېدو وروسته بازارونه تر ډېره کورنیو میوه نیولي او یوه برخه یې له ایران او چین هم واردېږي. د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز ښار یو بل اوسیدونکی فرید الله وایي
انار شته، مڼې شته، انګور شته. د دې نو سم خدای مهربانه نور سی پسله کې د افغانستان خپل میوه موږ ته سید ته اوس مثلا ایران میوهسته اوس وطن خپل وطن سره ارزان هم ده او کیفیت هم لري.
زه نه پېژنم چې دی ولې د مکتبو ته اجازه نه کوي چې دلته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړل
او مترقي ټول نه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اسدي راډیو.
درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او ریز سلطان محمد سرواریم او په تخنیکی چارو کې طاهر روشان را سره مرسته او همکاري لري. په انټرنیټ باندې زموږ پته مهیروي azadiradio.com را بشو د خبرونه نورو پاتو مطالبه ته. د روجې پر را رسیدلو سره یو شمیر افغان جونې او مېرمنې وایي په کورونو کې مرباګانې، چکنیانې او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار ځکه کړي چې ورته ارزانه تمام شي او صحي. ډاکټران بیا وایي دا خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي، د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځنګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه یا د شکرې ناروغي لري باید ډیره استفاده ترې اندې باید ډیره استفاده ترې ونکړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
د روژې په مخه کې اچار او چکنی او په پیشلمی کې هم مربا د پډیرایو د سرخانونو اخې معمول خواړه دي. یو شمیر افغان جونې او میرمنې وایي سکالې هم روژې ته په خپل کورونو کې ځینې مرباګانې، چکنی او اچارونه جوړ کړي دي. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې هم مرته ارزانه تمامېږي او هم صحي. د کابل اوسیدونکو نفیسې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در بازار بسیار قیمتی است و می خاطر ما در خانه هم ترشی جور
بازار که ډیر گرانی ده. له همدې امله موږ په کور کې هم اچار جوړو او هم مربا، ځکه چې هم ارزانه تمامیږي او هم صحیح راځي. مربا له مڼو جوړو، مڼې دا ورځې کې ارزانه دي. د نارنج له خلال او گازرو هم جوړو. اچار بیا له شلغم، گازرو، ګلپي، تور بانجان او له نورو شیانو جوړو.
زردکو، ګلپي، بانجان سی او چیزا جوړ میکنیم.
تو نوموړی په خبره سګروژا د کابل په بازارونو کې په سرکه کې جوړ شوی د بیلابیلو سبزیو او ترکاریو مکس اچار یو کیلو په 500 افغانۍ او د مڼې مربا بیا کیلو 100 افغانۍ ده. دا خبره یو شمېر نورو کابل خاریانو او هټیوالو هم ازادي رادیو ته وکړه. ویل په ټوله کې نرخونه هم دادي، خو د دوی په خبره ممکن څوک په لس کمو یا لس زیاتو هم وپلوري. د ننګرهار اوسیدونکي سکینه بیا وایي دوی هر کال روژه کې د اوري اچار او چکنی جوړوي.
مونږ د سرکې اچار نه چوو، د اوري اچار چو پروژه کې او د شنې دڼیا چکنی کوو چې شنه دڼیا، مرچک او هوږه د ماشین نه وباسو او مستو کې ګډو.
ډاکټران وایي د خوراکي مواد باید په کافي اندازه استفاده شي. د جوړولو پر مهال د موادو په کارولو کې احتیاط وشي او په ځانګړي ډول هغه کسان چې د معدې تکلیفونه او یا د شکرې ناروغي لري باید ډېر